روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د روختیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. لشمانیا یا کالدانا یا سالدانا یو ډول جلدی یا د پوستکی میکروبی ناروغي ده چې د ملاریا په څیر د یو ډول ماشی په وسیله له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته لیږدي یا سرایت کوي. دا ماشی چې اکثرا د شپې په تیاره کې د باندې راوځي په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې په ولاړو اوبو ډیرانونو او نورو ناولو ځایونو کې پیدا کیږي. دا ماشی د انسان د بدن لوڅې برخې لکه مخ لاس او پښې چیچی. ځینې خلک داسې انګیري چې که د کالدانې د علاج لپاره کولای شي چې په چیچل شوي ټاپ نیل توتیا کیږدي او یا د بوټانو رنګ پې ووهي، خو ډاکتران د درملنې دا طریقه بې ګټې بولي او ټینګار کوي چې د کالدانې ناروغ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. په خلکو کې دا انګیرنې هم شته چې کله د کالدانې ماشی انسان وچیچي نو په چیچل شوي ځای نورې هګۍ اچوي چې په نتیجه کې ټپ نور هم لویږي، خو ډاکتران دا انګیرنه هم نه مني او وایي چې د کالدانې د ټپ د لویدو علت د نظافت او پاکۍ نه رعایت او یا د لشمانیا د ماشي لخوا د پوستکي یا جلد څو ځایه چیچل دي. په داسې حال کې چې تودوخه رارسېدلې او په دې فصل کې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د چاپیریال ککړتیا د ناروغیو د سرایت باعث کیږي او د بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله خلک حفظ صحه یا پاکي هسې چې لازمه ده نشي مراعتولی، نو په نننۍ خپرونه کې د کالدانې د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د چاپیریال د ککړتیا له کبله د حساسیتونو او نورو ناروغیو د علاج پر لارو چارو او همدارس څرنګوالي باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص زلمای خان احمدزی او د حساسیتونو او امیونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدر بنا اوریدونکو که تاسو هم د دې ناروغۍ په اړه پوښتنې لرئ د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره سټوډیو ته زنګ ووهئ او خپله پوښتنه یا پوښتنې را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 00 00 00 00. شمیره تکراروم 00 40 00 00 00 00. د خبرونه میلمنو ته ښه راغلاست وایم او قدرمنو اوریدونکو لومړی ورزو د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی ته. ډاکټر صاحب، تاسو خو په سریزه کې واوریدل چې د لشمانیا یا کالدانې د ناروغۍ په برخه کې ځینې عامه انګیرنې هم شته. لومړی که لطفاً په دې باب معلومات راکوي یا حتی که کولای شئ لومړی په پیل کې تاسو په خپله په ساده ژبه خلکو ته د کالدانې علت تشریح کوي او بیا وروسته لغه په د نورو مسایلو باندې به هم خبرې وکړو، په دې باندې چې عامه انګیرنې یا د عوامو خلکو فکرونه په دې باب څومره سم دي. لومړی ښه راغلاست درته وایم.
مننه. بیا هم زما سلامونه او احترامات نیکې هیلې د ازادۍ لارې نه ټولو هیوادوالو ته او ریدونکو ته په نیک وخت کې وړاندې کوم او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشاله آرامه او ښه ژوند غواړم. راسو لاشمانیا ته یا سالدانی ته یا کالدانی ته چې دا معمولا په دې غریبو هیوادو کې ډیره زیاته ده، مثلا لکه افغانستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې، سودان کې، سوریه کې او په هغو هیوادو کې چې هغه اکثره ګرم هیوادو دي هلته حفظ الصحه نه مراعاتېږي، نو معمولا دغه لشمانیا هلته پیدا کیږي. لشمانیا یو پرازیتي ناروغي ده. موږ میکروبونه لومړی ډول کې باید دا ووایم چې په څو ډولو باندې پیژنو. یو پرازیت دي چې هغه کې لشمانیا راځي، چونجي راځي، یا د خېټې امراض راځي، امیب وغیره. یو بکتریا دي، یو وایرس دي، او یو فنګسونه دي. فنګسونه هم د پرازیتو په جمله کې راځي، خو لشمانیا بیا هم د دې یو ګروپ یو برخه ده. نو زه به په ساده ژبه خبرې وکړم، تخصصي بخش ته به ځکه نه ځم چې عام خلک د مال خبرو نه عامه پوهاوی واخلي. لشمانیا معمولا یو پرازیتی ناروغي ده چې یو ډول ماشی په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته ستن فلای وای. دغه خزینه ماشی ده کله چې یو شخص وچی چې نو دا د چیچلو نه د وخت نه وخله تر څو چې په مریض کې اراض علائم پیدا کیږي د دې په مابین کې یو وخت زمان طی مراحل کیږي چې دې ته په انګلیسي یا طبابت کې انکوبیشن پیریډ وایي یا دوره تفریحي. یعنی کله چې یو شخص د ماسی په واسطه وچیچل شي او بیا تر هغې نه بعد د دې په بدن کې څومره وخت بعد اراض علائم ښکاره کوي نو دا یې داسې دقیق نه دي. خو بیا هم طبابت په دې کې ریسرچ کړی د ویلې دي چې لس ورځو نه واخله تر څو میاشتو پورې که یو شخص د میاشتې په واسطه وچیچل شي نو د لس ورځو نه بعد واخله تر پنځو میاشتو لسو میاشتو حتی یو کال پورې هم ویلې دي چې دغه شخص کې اراض علائم ښکاره کوي.
او احمد صاحب په همدې دلیل خلک دې ته کالدانه وایي د کالدانه.
او د دلیلونو خو دې لوي ځکه چې د دې تداوی بیا ډیره وګده ده په کالونه هم کله کله زیات وخت واخلي نو کله چې دغه مریض ته دغه لشمانیه د دې ماشې په واسطه باندې وچیچل شي نو د دې کې یو وخت دغه میکرو پټ کار کوي تر څو د دې بدن کې اراض علائم ښکاره کړي. کله چې اراض علائم ښکاره کړي دي کې لومړنۍ علامه دا ده چې د پوستکي یو وړه دانه په هغه جیو باندې راښکاره کیږي چې هغه مثلا دا شخص لوچ وي یا لاسونه یا مخ یا پښې یعنی دې ته اکسپوژر ایریا وای. یعنی په دیو ساحو باندې د دغه دغه دانه را پیدا کیږي. دا دانه معمولا درد نه لري او د یوې میاشتې نه زیات دوام کوي همداسې زر نه جوړیږي نو اکثره خلک خدا نشي تشخیصولی چې دا سالدانه ده نو کله ور باندې یو شی لګي کله بل لګي. وو که چیرته یو ښه متخصص ته ورسي نو هغه کولی شي چې هغه ته یو ټیسټ د چې هغې ته لشمن یا باید وایي هغه ټیسټ ورته ولیکي وګوري چې هغه کې دغه پرازیت موجود ده که نه ده.
اوبخیر ډاکټر صاحب وړاندې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرې کوو که اوس لطفا دا راته ووایاست چې په همدې ټکي ته را رسېدلی یو که ووایاست چې څنګه به یو سړی پوشي چې دا د لشمانیا دانه ده او بیا مغه یعنی شکل یې څه ډول دی علائم یې څه ډول دی اراض یې څه ډول دی چې بیا دی پوشي چې امغه ډاکټر ته ورشي یا د لشمانیا د علاج لپاره اقدام وکړي.
بالکل نو ټول نو مخکې خو به مریض دا کوشش کوي چې د ده د دانه په کومه ساحه کې ده آیا په اکسپوژر ایریا کې ده یعنې په هغه ساحه کې ده چې هغه ښکاره دي که هغه پټ دي. که چېرته مثلا په ښکاره یا په مخ کې وي یا په لاسو کې وي یا په پښو کې وي یا اکثره په مټو کې وي او دا دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت کې جوړه نه شوه نو دلته مونږ بیا په درې مهمو امراضو باندې فکر کوو او ډاکټر بیا په دې باندې په درې مهمو امراضو فکر کوي. دا شخص ته په کار ده چې دی باید یو متخصص ډاکټر ته ورشي او ورته ووایي چې د ما د دې دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت وتلی ده زیاتېږي او جوړېږي نه یا په ځای ولاړه ده. ډاکټر بیا که متخصص وي هغه بیا درې شیانو ته فکر کوي لومړی کالدانه یا سالدانه یا لشمانیه دویم لوپس والګارس کې دا د پوستکي تبرکلوز ده او دریم بیا نو یو بل ډول ناروغي ده هغې ته بی سی سي وایي یا بیزل سل کارسینوما نوډولر بی سی سي دا هم د پوستکي یوه سرطاني ناروغي ده او چې هغه هم د لشمانی سره مشابه اراض علائم لري. نو کله چې د مریض دغه دانه له یوې میاشتې نه زیاته شوه نو مریض ته لازم دي چې هغه یو متخصص ته ورسي او متخصص بیا د خپلې تجربې یا اکسپیرینس په واسطه باندې کولی شي چې هغه کلینیکلي تشخیص کړي یا لابراتوار ته ولیږي چې هغې کې هغه خپله د لشمانیا باډي وګوري.
د دې بڼه او شکل له نورو دانو سره کوم خاص توپیر لري چې په شکل باندې هم سړی په توپیر پوه شي؟
اولو مرحلو کې لکه دا ځوانې دانې چې د خلکو په مخ دي په دې باندې دې سره مساوي یعنی دې صرف دانې زخم نه لري سوروار نه لري درد نه لري. په دې دانه کې درد بالکل نشته پین لیس ده نور دانو کې لکه ځوان دانی یا په ماشومانو کې بعضې مردارې دانې امپټایګو ورته وایي هغو کې درد وي یا مثلا بعضې وایرل انفیکشنونه دي یغو کې اکثره درد خارش او سوزش وي خو په لشمانیا کې نه درد شته نه خارش شته او نه ورکې سوزش وي بیا نو کله کله چې دغه لشمانیا مخکې لاړه شي زخم په پوستکي کې یو زخم جوړېږي او زخم یې بیا په داسې یو شکل باندې چې هغې ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي ویلکینو ټایپ لیژن معنی دا لکه آتش پشان پشان پاندې بس یې دا دانه چاودېدلی شکل لري نو دې کې بیا دا مطلب دا ده چې په دې وخت کې سالدانه زیاته سوې ده او د پوستکي لومړۍ مرحله یې تخریب کړې ده نو دې وخت کې بیا چې تشخیص شي دې ته تداوی لازم ده
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمدزی له تاسو سره بیا هم د کالدانې په باب بحثونو ته دوام ورکوو خو زه غواړم چې د خپرونې په دې برخه کې ډاکټر صاحب حلیم آریان ته بلنه ورکوم لومړی خو خراغ راست درته وایم ښاغلی آریان او بیا که لطفا راته ووایاست چې د لشمانیا یا د کالدانه دا د انسان پر ایمیون سیستم یا پر تدافعی سیستم دی وجود دی انسان باندې ناوړه اغیز کوي کین نه کوي کدا لغه سره هیڅ ارتباط نه لري او وروسته لدی چې انسان په دې ناروغي اخته کیږي یعنی تاسو کولای شئ چې پس له علاج نه جوړ روغ وسی او هیڅ اندېښنه لدی پلوه ونه لري چې دا به زما د وجود پر نور هغه باندې یعنی روغتیا باندې اثر ولري
سلامونه او نیکیلی لومړی تاسو ته تکل چې تاسو ته او تاسو محترم همکارانو ته او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته او جناب متخصص صاحب احمدزی صاحب ته وړاندې کوم
ډېره زیاته مننه ښه راغلاست
قربان دي سلام شي د لشمانیا په هکله کوم معلومات احمدزی صاحب ورکړي هغه خو یو بشپړ معلومات و دا د بدن د ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم او الرژي سره هم تړاو لري کله چې دغه پرازیت بدن ته دننه شي د یو مونټنې ماشې په واسطه یعنې هغه ماشې چې دا خپله مونټنه ده دغه پرازیت له ځان سره لري
مونټنه ده یعنی په ناروغه شوې ده په خپله اخته ده په دې ناروغۍ
یعنی ناروغه شوې ده خپله په دغه ناروغۍ باندې اخته ده کله چې دا یو سالم شخص وچی شي او دا پرازیت د سالم شخص وجود ته دننه شي نو دلته د وجود ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم د دغه دښمن په مقابل کې د دغه مهاجم په مقابل کې دا لاسپکار کېږي او خپل هغه پوځونه چې هغې ته مونږ انتیباډي وي دا او نور کوم دفاعي سیستم چې دی چې هغه د ماکروفاجونو د ټي حجرې بي حجرې او کتن په نوم باندې نورمال سیستم دی دا لا فطریږي د دې له منځه وړلو لپاره دغه وخت کې یو الرژیک عکس العمل منځ ته راځي دی ول الرژیک عکس العمل منځ ته راځي او دغه پرازیت کوشش کوي چې د بدن دفاعي سیستم یې جوړ کړي او دغه وخت کې کله چې یو روغ انسان یو صحتمند انسان یو صحتمند ایمیون یا دفاعي سیستم ولري نو د دې په مقابل کې ډېر یو ښه غبرګون ښیي چې دغه ښه غبرګون د ټي یو حجراتو په واسطه باندې صورت نیسي چې پر یوه اندازه پورې دغه دفع کولی شي
او اریان صاحب ډیره بخښنه غواړم او بخښه د دې لپاره چې دا اوریدونکي نور هم ستاسو په مطالبه باندې پوښي کې لګ د ژبه له مسلکی ژبې نه ساده کې د دې لپاره چې اوریدونکي په پوښي
او کوشش کوم یعنی دا د بدن د دفاعي سیستم او پوځي سیستم دا خپل دفاعي سیستم چې دا یو پوځ دی ما تاسو مخکې چې د دې پوځ کې انټي باډي شامل ده ماکروفاجونه شامل دي سی حجرې بی حجرې ښه دی څه معلومات د عامو خلکو لپاره هم ښه وي چې هغه دي هغه روغتیایي معلومات زیات شي. نو دغه سیستم ما تاسو ته ویل چې په نارمل انسانانو کې دا سیستم ډېر ښه کار کولی شي او دغه رازونه دفه کولی شي. اما کوم انسانان چې دوی ضعیفه وي، د دوی دفاعي سیستم، د دوی امیون سیستم کمزوری وي، نو دلته دا پرازیت ذهن کي او هغه نفس میکانیزم چې مخکې تاسو همدي کوي دا ورو ورو راپیدا کېږي او دا خپرېږي. چې هغه خپرېدل بیا نظر په ډولونو باندې فار کوي، چې هغه ډولونه تاسو مخکې همدي کوي چې یو د یوې دانې په تیر باندې ظاهرېږي او ځینې داسې د څو دانو په تیر باندې او یو رقم ته اشاري لښمنه وي چې هغه د بدن دننه انتازي کې داسې مخفي شکل په شکل باندې دا وده کوي چې دا هماغه د امیون سیستم یا دفاعي سیستم د حالت پورې اړه لري چې آیا دفاعي سیستم غښتلی دی کمزوری دی. یعنې که چېرته دفاعي سیستم غښتلی وي دا عکس العمل ډېر کمزوری، او که چېرته دفاعي سیستم ډېر زیات ناخوالې او ډېرې قوي نښې نښانې منځوړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو خو د حساسیتونو او د ایمیونولوژي یا د دفاعي سیستم کې تخصص لري. که یو انسان خاص حساسیتونه د هر څه په مقابل کې چوي دا لري، نو د ملاریا او لشمانیا مخصوصا اوس چې زموږ بحث په لشمانیا دی، ډاکټر صاحب هم راسره دی، د دې ناروغیو په وړاندې د انسان د وجود عکس العمل به د حساسیتونو د لرلو یا نه لرلو په صورت کې توپیر پکې راځي؟
دلته د لشمانیا په هکله باید زه تاسو ته ووایم چې البته کوم خلک چې یو ځل د دغه پرازیت سره مخامخ شوي نو بیا دغه خپل امیون سیستم ورته لري
ډاکټر صاحب، ستاسو غږ موږ ته ښه نه راځي. زه نه پوهېږم چې په اړیکه کې کومه ستونزه پیدا شوې، که امکان ولري چې خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ نو فکر کوم چې دا اوس تر ډېره ښه دی، مهرباني وکړئ.
نو ما تاسو ویل چې خپل دغه دفاعي سیستم د دوه برخو نه جوړ شوی دی، یوه برخه ذاتی ده او یوه برخه تطبیقي ده. تطبیقي هغه ده چې کله د بدن دفاعي سیستم د یو متهاجم سره، د یو میکروب سره، د یو الرجن سره یا د یو انتیجن سره یو ځل مخ شي، نو بیا هغه دفاعي سیستم د هماغه انتیجن مطابق د انتیبادي جوړي او دویم ځل چې بیا هغه پرازیت یا هغه میکروب سره مخ شي، نو بیا خپل دغه دفاعي سیستم د دې نه دفاع کوي. نو په دې خاطر هغه ناروغان چې یو ځل لشمانیا تیر کړي، بیا هغوی کې دفاعي سیستم تکمیلیږي، عینه لکه چا چې واکسین کړي. دویم ځل دپاره بیا که چېرته دغه ناروغ د دې پرازیت د تهاجم سره مخ کیږي، یعنی که چېرته یو منتنه یا یو ناروغه ماشه چې دا پرازیت ولري او دغه شخص وچی شي، نو دویم ځل لپاره بیا د لشمانیا ناروغي باندې د ناخته کیږي. او د دې ناروغي د واکسین په هکله اوس کار روان دی. یو څنګه چې په کورنیو حیواناتو، په کورنیو سپیو کې دا تطبیق شوی دی، اما په انسانانو کې لا مروج شوی نه ده چې دا سی واکسین دی چې د دوی امیون سیستم مخکې له دې نه چې هغه لومړنۍ حمله د مرض واقع شي د دې نه وقایه وکړي او دا دفع کړي.
مخکې مونږ یادونه وکړه چې د کالدانې ماشه یا د لشمانیا ماشه اکثرا په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې، هلته چې ولاړې اوبه شته، ډیرانونه دي او ناولي ځایونه شته، په دې ځایونو کې پیدا کیږي. نو د خو د چاپیریال مسله ده او تاسو د چاپیریال په مسله کې هم مونږ اوریدلی دی چې یو نړیوال کانفرنس تر روان یست. لمړی خو که مخیله دی چې نور مسایلو ته ورشو، کلان راته وایا چې دا کانفرنس څه وخت په کوم ځای کې جوړیږي او هلته تاسو څه کوئ، بیا به دا نور مسایلو ته هم ورشو.
اصل کې دغه کانفرنس دا د سکاتلند کې د ګلاسکو ښار کې دا د دې عنوان د 2015 د الرژي کانګره او د بریکینګ باونډریز اکراس ټو کانټریز ان الرژي، یعنی مطلب ټول ملکونه ټول هیوادونه باید لاس یو کی او سرحدونه باید مات کړي د الرژي د مخنیوي په خاطر. یعنی دا د خطر زنګ مونږه بیانوي، هغه خطر چې د الرژي کچا ورځ په ورځ لوړیږي. دا سات کل شوی دا چې اوس الرژي وقوع تقریبا 10% دی او دغه 10% په 2050 کال کې دا امکان لري چې 50% ته دغه کچا لوړ شي. او د دې وجه په نړۍ کې د چټکې ساري کېدو له کبله، یعنی ورځ په ورځ ښارونه زیاتیږي، بعضې هیوادونو کې حتی د ښارونو لمنه غرونو ته رسېدل، غرونه خلک هغه کوي توږي او هلته ښارونه جوړوي. او په دغې وجه باندې کوم چې د سون مواد دي، خصوصا دغه د ګاډو د ډیزل د سون مواد، او په فقیرو ملکونو کې خصوصا افغانستان کې، البته د کابل ښار که تاسو زه مثال درکړم، په ژمي کې د سون مواد دلته ټول د سکرو ډبرې دي. دغه ډبرو سکرو ډبرو او د ډیزل د سون له کبله یو رقم ته ډیر واړه ذرات هوا ته خپرېږي چې د 2.5 مایکرومتر د دې قطر دی چې دا دومره نری دی چې حتی د پوستکي د اپیتلیال برخې نه تیریږي. او حتی هغه موانع یا هغه بیریر چې د سږو د اسناخو او د وین ترمنځ د اغې نه هم تیریږي، او دغه ذرات چې کله اتموسفیر کې خپاره شي دا د الرژۍ او د تنفسي ناروغیو او د پوستکي ناروغیو په منځ راتلو او په تشدید کېدو کې ډېر رول لري. نو دغه څنګه کې دغه مسایل تیرل کېږي، او خوشبختانه ما هم په دې کې یو مقاله لیکلی ده چې هغه د افغانستان په حق باندې دغه منل شوی ده. نو هغه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې کوم نهادونه کوم بین المللي نهادونه دي، نو د دغه مقاله په اوریدو سره به د افغانستان لپاره به ډیر مفید ګامونه انشاءالله واخیستل شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا هم بحث ته دوام ورکوو، خو مخکې له دې چې بیا له ډاکټر صاحبانو نه قدرمن اوریدونکو نظریات واخلو، یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی، ګورو چې څه وایي. بلې مهرباني وکړئ لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې له متخصص صاحبانو نه خپل پوښتنه وکړئ.
ډیره مننه کوم جناب تکر صاحب، سلامونه، ماشام په خیر تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو ته، په تخنیکي ایار صاحب ته، نبی الله زبلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه پر لیکم.
زبلی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ له اوریدونکو نه له وبخې له میلمنو نه څه پوښتنه لري. مونږ البته دلته دوه ډاکټران لرو چې یو یې د جلدی ناروغیو متخصص دی او بلې د حساسیتونو او د وجود د دفاعي سیستم یا ایمونولوژي متخصص دی. مهرباني یا کولای شي دواړو نه هم کڅ پوښتنې لري. مهرباني
دواړو ډاکټرانو صاحبانو، موضوع ډیره ښه وسپړلې، ډیرې ښې خبرې پرې وکړې، ډیره ښه روښانه کړه. ان شاء الله راتلونکي کې به ان شاء الله موږ له دې مریضینه تر یو حد نه یو حد په دغو توصیو ځان ژغورو. نو له ډاکټرانو صاحبانو نه مې پوښتنې همدا دي که هر یو ته راځي او تاسو لطفاً مهرباني وکړئ. نو لومړی ډاکټر صاحب محترمه، لشمانیا که یادا ظالم ماشه که چیرته یو کس چی دا اغه مریض اغه چې کون کې به خبر لمړيني سره نه مخامخ کیږي، او کچېرته موږ لمړی باید جلدی ډاکټر ته ورسو، تاسو داسې تشریح کړئ. اغه جلدی ډاکټر ته ورسو تقریبا په څو وخت کې به د دې ماشي د دې دانی تداوی شاید وسی، او بل کچیرته مثلا یو کس پر مخ وچیچه او پرغه مخ دانی پیداش دانه پیداش ایا هغه نور هغیم راوللای سی او د دې سبب هم کیږي چې د مخ رنگ ته تنا تنا وړه تغییر ورکې یا هم تور سی یا هم بل څه کنه یواز یوا دانه او هغه هم په ډیر خراب رنگ کینه. مننه مهربانی.
ډیر زیاته مننه زبلای صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به وروسته ډاکټر صاحبانو نظر واخلو. ډاکټر صاحبانو تاسو خو حتما پوښتنې لیکئ چې دا اوریدونکو پوښتنې کوي، نو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لطفا. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده، خپله پوښتنه له ډاکټر صاحبانو نه وایست.
قربان تمام محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاته د ازادي راډیو ټول قدر منو اوریدونکو تمام خدای دې وکړي روغ جوړ وي. صاحب الحدا تنم سنه سمې شنه اوریدونکو د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خراغ لست مېرمنی سمورا وړي خبرونه ته یا څه پوښتې له ملمنونه.
الله دې خوشاله ک محترم تکل صاحب، یو سلام دوارو ډاکټر صاحبان ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ وي. تکل صاحب محترم ما د ډاکټر صاحبان ته خدای غو پښتنه ده چې مثال د لاشمنیا مریضي شه دلته پام استلام مثال د خبرې کړي مشته تجربات راکې مثال د خبرې مشه پوسو یو ملاریا د مثال د خبرې د ملاریا ناروغي خو مشته به ستاره معلومات ته چې دا د یو ماشه د شنو لپاره د مریضي را مې ته کیږي د لاشمنیا مریضي شه دم د مثال د خبرې د غماش د چچلو د لاس راځي ابل کچیر مثال د ماشه سړی وخره پر هغه مخ باندې یا پر بدن باندې چپ پاتې مثال یو دانه دغه څنګه دانه ورسته د هغه تبسي نو دا ټاپه پاتې چې په کرا کرا خپل د مې دغه پوسټر مې تکل صاحب محترم د ډاکټر صاحبان سره نو خدای پاک دې وکړي دا ما پوښتنه را جواب کابل. محترم احمد تکل صاحب د ازمیر بشران کیسې کوي په خوا به د سیټانې والا ګرځیدل په دا کلیو باندې کې به مثال د شغات غټ دمونه چې دی ولیدل نو دې به دوا یو رقم دوا باندې پاشل وست په وسالات کې چې محترم تکل صاحب د افغانستان د خلکو اقتصاد تاسو ته بهتر معلومات ته چې زی په دې نو کچیر سیټانې والا دغه توجه بیا د کلیوالو سیمه ته وکړي دا غټ غټ دمونه چې دی په دوه کې دوا پاشو کې همداسې د مسکینان خلک ته تکل صاحب ته خدای باور وکړي چې کسان ته چې د مشردانی مرو ته وایي چې د غماش د چشل د پاره خلک درې پردانو باندې نو دغه واسطه طاقت لاندې لري کچيري سيټامي والا په دغه غټو دندونو باندې ما پته کړو نظر باندې دغه دوا پښنه وو کې دغه مرزي بډیره کم شاو کداغه بيوزل کورنۍ دغه مشردانی چې مرورته وای کداغه توزیع شې دا بډیره شې تکال ته محترمه
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو بیا بل لار شو ډاکټر صاحبانو نه به پوښتنه وکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د خپل پوښتنه وایست.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلام و تاسو ته پسیر تاسو دوړو ډاکټر صاحبانو ته او تاسو محترم ته زنګړی سلام کوم. حضرت الله محبت هم لکه د حاصه.
وعلیکم السلام محبت صاحب، خبرونه ته خره غلس د رادیو مفکر کوم لګیدل د تاسو خپل رادیو هم د دې لپاره تاسو د غږ انعکاس مونږ هم اورو او فکر کوم تاسو به هم ونشي کولای چې خپل خبرې بیرته سم ووري. نو مهرباني وکړئ کوم رادیو ګول کړئ او روسته لغه خپل پښتنه لملمنو نه وکړئ.
ډاکټر صاحب محترمه دره بابا منو زما وروره چې رادیو ته په افغانستان کې کار کولای تاسو لا خو ډیر بشوي متاسفانه چې مو سلاک رادیو غانې تاسو لا ګسره چې دلته کار نه کوي چې دیم په څو ټولو کار کمې خو را به خپل موضوع ته ډاکټر صاحب صاحبانو سمو
مهرباني
دا غوښتنه ده چې تاسو صاحب محترم وویل دلته په افغانستان کې چیر کال مشکل پکې کې یو رقم ناروغي رااله خلاغه چې د مریضیا او توای نو موږ ډیرو د شخصي د کرام تورلو د وایم پلان مکول هغه بد موږ معاینات وکي هغه بوول ول ساسي فساد کې خلیفته بده د مریضیا نه ده او ډیر د دواګانی مکول نتیجه نه ورکوله اخر شپه په خانه تورلو په خانه ته چورلو هغه چې معاینات وکي هغه ول دا د ساکه وتلې مریضیا ده اغه چې بیا دا واره کړه دا سره بس موږ د ټو د نه و چې یو کور یا دوا کور یا بس ټول مشت خلګ بس کور نه و چې په داسې یو دوا د خامخا د مرلیانی ولې نه و نو بل د صاحبان وویل چې تاسو دا د ټکلو بوته ځان ګوري او داسې ځای چې تاسو معنا د شپې گزاره کوی یا خوب کوی چې خامخا دروې نه دی معنا هغه مپېږې یا په دوا باندې ځان وخی چې هغه دوا یې داسې ماشي معنا بد وسره وړي نو دا که صاحبان سمو دا غوښتنه ده دا پښتنه ده چې موږ ته د مرالیا پر برابر باندې دی شټینګ معلومات راکړي او موږ ته په دا برابر باندې چې دا غماش ته پیدا کیږي او کله به شي څه نو دا مرالیا پر برابر موږ خپل پروش کاډه احساس کاډه دا چندان څوک نه وي خال خال پیدا سول یو کال به شي دی ورو نو دا که صاحبان سم دا غوښتنه ده چې موږ ته د مرالیا پر برابر د دواوی را وشوی که داغ دواوی را کاتی گه او بل مست را وشوی که داغ داغ گوسخه یا داغ ماش یا داغ اشیف جی پیدا که گه داغ معلومات مست را که و مربع دیر مهربانی بود دید خواسخه او سر داغ تخنیکار هم کاتم داغ استان سیپن مکاته ویه دست را دوی مطلق کار نکی
دیر از یعتا مننم محبت صاحب خبر مواوری دیستاسو خو مخکې لدی چې تاسو لاړ شئ یو پښتنه دا هم ده چې تاسو یوازې له ملاریا نه په عذاب یاست او که د کالدانا یا لشمنیا هم د دې غوماشي هم ستاسو په سیمو کې شته
هغه به زه داسې درته وایم تکال صاحب محترمه چې هغه دلته په موږ په کلي کې یو نفر یې نیولی و چې متاسفانه ژوند یې هم له لاسه ورکړي موږ خپل د کور شي نخته مو دي مانه نو هغه دې دواګانې وکړلې هېڅ رقم نه په دمو نه په دوا او هېڅ نتیجه نه ورکوله دوا به پرواله تر کمزورې به کله یعنې هغه داسې ډېره بېکاره دنه وه هېڅ رقم نه سمېدله نو ډاکتر صاحب دا مې غوښتله چې په دا په خبر باندې مې دوی موږ ته یو شاکینګ معلومات راکړي چې زه به دا ستاسو
حال محبت صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شو خو فکر کوم چې خبرې بشپړې شوې نو ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لطفا د پوښتنو ته ځواب ووایست ټولې تقریبا تاسو ته متوجه وي
مننه بیا هم زما سلامونه آریان صاحب متخصص صاحب ته وړاندې کوم او خدای دې جوړ لري نو را بسو لومړی سوال ته چې آیا د ځوان زابلي صاحب یو پوښتنه کړې وه چې لشمانیا مرګ واقع کوي که نه او لشمانیا په څو ډوله ده معمولا په دې څلور ډوله باندې ده یو ډول لشمانیا ده چې هغې ته ویسرل لشمانیا یا کالازار لشمانیا وایي چې هغه کله چې انسان چیچی بیا د دغه میکروب د دوی د وینې د لارې نه جګر ته ځي سږو ته ځي او توره یا توحال چې ورته وایي یا سپلین چې ورته وایي هلته ځي او کله کله د هډوکو مغزو ته ځي دننه چرته چې وینه جوړیږي وینه اکثره د هډوکو په مغزو کې جوړیږي نو دغه د سالدانې دغه میکروب هلته ځي هغې ته بون میرو وایي د هډوکو په مغز کې چې دا وینه جوړوي دا مصاب کوي او وینه جوړېدو ته نه پرېږدي نو مریض د کمخونۍ د وجې نه دا سیسي چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي نو دا یو ډول ناروغي ده چې هغې ته ویسرل یا کالازار لشمانیا وایي دا نور ډولونه بیا د مرګ سبب نه جوړوي ولې یو مهم علت دا ده چې کله د سالدانه میکروبي سوه او پوستکی خراب کړ او هغه آتشپشان شکل یې غوره کړ چې هغې ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي ما مخکې هم وویلې نو په دې وخت کې دې ته د دې په شاوخوا کې سیکنډري انفیکشن ورته وایي یعنې مجاور شاوخوا نور میکروبونه راځي هلته مداخله کوي بکتریا راځي هلته فنګسونه راځي مختلف میکروبونه راځي مثلا کله چې یو دیګ سر لوڅ شي هغه دیګ ته مچم راځي غومبس هم ورته راځي او هر بلا چې هغه دیګ ته ځان رسوي دغه زخم هم د لشمانی همداسې ده که چېرته دې ته دقیقه توجه ونهسي حفظ الصحیح ونهسي صحیح پاسمان ونهسي صحیح هغه ستاندرد تداوی چې کومه ده یا ستاندرد ګایډلاین چې ده هغې باندې ډاکتر عمل ونهکړي او هغه قسم تداوی ورنهکړي نو د دې په څنګ کې ورسره دغه نور میکروبونه راځي او ځای نیسي او دا سالدانه نور هم مخکې ځي چې بعضې وخت کې دا میکروبونه دومره مخکې لاړ شي چې حتی د هډوکو ته ځان ورسوي او د هډوکو مغزو ته ځان ورسوي چې بیا یو ډول بل مشکل رامنځته کوي چې هغې ته اوسټومیلیټډ سوی ډاکټر صاحبان په دې خبره کېږي په دې کې هم بیا د هډوکو مغز متاثره کېږي او هډوکو مغز نه شي کولای چې بیا وینه جوړه کړي او وینه هغه بدن ته راشي او بدن هغې نه انرژي واخلي او د انسان ژوند پرې دغسې روان شي نو کله کله بیا داسې هم کېدای شي چې دغه سیکنډري انفیکشنونه خصوصا په دې کې چې دا د توبرکلوز میکروب ډیر عام ده په دې لشمانیا کې چې هغې ته بیا لوپس ولګاریس وایي دا راځي او په دې لشمانیا په دې زخم کې کله کله ننوځي او مخکې ځي البته ډاکټر به د لشمانیا دوا ورکوي ولې هغې سره به د دې نتیجه ښه نه وي هلته به دا وي چې دغه د توبرکلوز میکروب به ورکې داخل شوی نو دغه د مرګ سبب یې په دې علت هم کېدلی شي نو د زابلي خدای وکړي چې د زابلي صاحب سوال
حل شوی وي.
بله، او راځم د نور اوریدونکو پښتنه هم وي، مهرباني وکړئ کله لاند لاند ځوابونه ورته ورکړئ ټولو ته.
راځم د دې بل ځوان پښتنه ته.
اتل صاحب پښتنه و.
اتل صاحب چې د لشمانیا زخم ټاپ پریګري کني پریږي. هو، لشمانیا معمولا کې په اولو مرحلو کې تشخیص او تداوی شي، نو هیڅ دغه نه پاتې کوي، هم نه پاتې کوي او نه آثار پاتې کوي. اوس خوشبختانه که چیرته دغه لشمانیا په اولو مرحلو کې تشخیص شي دقیق، نو د دې لپاره یو لیزر راغلی دی چې هغه ته انډیا لیزر وایي او همدارنګ سی او ټو فریکشنل لیزر ورته وایي. په دواړو باندې دغه سالدانه لیزر کیږي او د میکروب عمل ته ختمیږي، یعنی حتی دوا ته هم ضرورت نشته، اولو مرحلو کې د جوړیږي. بیا که چیرته دا سالدانه پر مخ لاړ شي او زخم جوړ کی او بیا تداوی شي، نو هلته خامخا ټپ پاتې کیږي. ټپ د پاره بیا خوشبختانه اوس موږ دوه قسمه تداوی لرو، یو ته پلاستیک سرجری وای او یو ته لیزر سرجری وای. که چیرته ساحه ډیره وړی او سطحي، نو بیا موږ هغه ته معمولا لیزر ورکو او په اول لیزر یا په دویم لیزر سره کامل ان جوړیږي. ولې که ساحه ډیره غټه نو هغه لپاره موږ پلاستیک سرجری کوو، هغه په داسې میتود باندې کوو چې هغه زخم چې کوم ده هغه موږ کټ کوو، پوستکی یو خوا او بل خوا آزادو، بیا د نورمال پوستکی رانیږدې کیږي، هغه لاندې طبقه ګندل کیږي، بیا ورپسې د دویمه طبقه او حتی بیا درېمه. نو بیا معمولا دغه زخم په کامل ډول له منځه ځي. البته که زخم ډیر غټ وو او پوستکی نه رسیدي، نو هغه ته موږ سټین ګراف وایو. له یو بل نورمال ځای نه یو ټوټه پوستکی راخلو، هغه په هغه ځای باندې ورته لګو او دغه کوم تخریب شوی جلد یا سکن چې دا غلط موضوع وو هغه ته ځای نه وای پوستکی ورته لګو. نو دا بیا د جوړېدو لارې دي. او دا هم باید ووایم چې دغه سالدانه یا لشمانیا دا نه په د ملایانو په دم جوړیږي، نه د کوم زیارت په خاورو او دې شیانو جوړیږي.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. ډاکټر صاحب احمد زای لطفا د محبت صاحب پوښتنې ته هم ځواب ورکړي.
را بسو د محبت صاحب پوښتنې ته. هغه د ملاریا په باره کې پوښتنه وکړه چې ملاریا څنګه ده، او بعض خلکو ویلي چې دا ملاریا ده او بعض ویلي چې نه ده. ملاریا معمولا څلور ډوله ده، او په ټولو کې خطرناک ملاریا چې کوم ده هغه ته پلسیفارم وایي، چې دا عصبي سیستم نیسي. او کله چې عصبي سیستم ونیو او که چېرته مریض تداوی نه شي، نو ده ته د مرګ سره مخامخ کیږي، ګواښ سره راځو. نورو مرحلو ته ملاریا چې کوم ده، دا هم یو ډول پرازیت په واسطه باندې رامنځته کیږي چې مختلف ډولونه لري. نو که چېرې په یو مریض باندې په مریض کې آراز علائم چې ملاریا وو، مثلا ملاریا کې دا ده چې په مریض باندې شدید تبه راځي، یخ او ګرمه پی راځي، ساړه لري چې ورته وایي هغه پی راځي، او په ګرمۍ کې هم نه ګرمیږي، نو د څه دای دغه مراحل سره مخامخ کیږي. نه بعد بیا د یو اندازې کیږي. خو خوشبختانه اوس خو د ملاریا د تشخیص لپاره خخ وسایل راغلي دي. کچیرته د یو مجهز سنټر ته ورسی یا یو مجهز کلینیک ته ورسی یا یو کوم متخصص ډاکټر سره مشوره وکي، هغه ورته تشخیص کی د ملاریا دوا ډیره ساده ده او ډیره څه پیدا کیږي. بلکې د ملاریا د کنټرول په خاطر باندې سازمان صحی جهان ډیر کار کړی دی. په ټولو هیوادو کې هغوی خپل یو ګایډلاین لري، او د هغه ګایډلاین په اساس باندې بیا یا د هغه طرز العمل په اساس باندې متخصص ډاکټر هغوی ته دوا ورکوي او هغه جوړیږي. البته د ملاریا کمپلیکیشن یا اختلاطات هم ډیر دي چې کله کله کسي درسته تداوی ونه شي، نو د مریض جګر غټیږي، جګر ته نقصانات رسیږي، تورې خرابېږي، نور بدن ته مشکلات پیدا کیږي، د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، او امکان لري د ملاریا نه یو شخص مړن شي. ولې هغه خطرناک ډول چې کوم دغه ته ملاریا پلسیفارم وایي.
مننه ډیره زیاته مننه احمد زید صاحب. د یو اوریدونکو پوښتنه دا هم و چې دوا پاشي دوی له دولتي چارواکو نه د طالبانو د حکومت له سیمایزو او مرکزی حکومت له چارواکو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د ملاریا د غوماشو او همدارس د لشمانیا یا کالدانی د غماشو د لمینځورو لپاره دوا پښیو کی زغړم له ډاکټر صاحب آریان نو پښتمه چې فکر کوي چې د دواړو مریضانو د لمینځورو لپاره به یو ډول مواد دی که مثلا دولت ونشي کولای چې همکاري وکړي خلک په خپل که اقدام کوي نو د لشمانیا او ملاریا د لمینځورو لپاره به یو ډول کیمیاوي مواد کاروي او که د دواړو لپاره جلا جلا دي؟
د ته موږ ایزوسي هوي یو فردي ایزوسي یو عامه ایزوسي ده چې په دې کې د خلکو ونډه او د حکومت ونډه دواړه ډېر زیات اړینه ده. د حکومت خو دا ده چې ډېر باید وسیع پروګرامونه ولري. پخوا د مجادلې ملاریا لشمانیا په نوم باندې مرکز و هغه اوس هم شته دی، هغه اوس هم کار کوي، اوس دوباره فعال شوی ده. په تېرو شلو کالو کې کمزوری و، اوس فعالیت یې لږ زیات شوی ده. هغوی خو خپله ستراتیژي لري، پلانونه لري، نظر خو بودیجې باندې. خو د خلکو ونډه هم ډېره مهمه ده. زه د یو کوڅې نه تېرېدم چې دواړو طرف ته دغه هر کور چې و د دوه لکه درې لکه څلور لکه پنځه لکه ډالرو په قیمت باندې و، اما لښتي ډېر زیات بیکاره و. یعنې که چېرته دغه کوڅې خلکو سره په اتفاق سره دوی پیسې اچولې وي او د خپل والې او کوڅې جوړه کړې وي، په دغه ولاړو اوبو کې عام د ملاریا ماشي، عام د کالدانی ماشي، عام یو رقم ته نورې ماشي دي چې موږ د ترشرکي ولایتونو پورې رسېدلي چې هغه د ډنګي په نوم یادېږي. د دې ټولو د خطرونه به دا خلک په امان کې شي. او بل د لشمانیا په هکله، د لشمانیا کوربه غیر له انسان ده، دغه موږکان دي، سرعي موږکان دي او دا ویلګر د سپی هم دي. نو دې ته باید هم یو توجه وشي، خصوصا د سپی وژل دا ښه کار نه ده. ځینې خلک سپی وژني او بیا د دې دغه جسدونه هر ځای کې غورځوي. کوشش باید وکړي چې دغه وژل شوی سپی چې دی دا باید صحیح دفن کړي، دا صحیح دی باندې خاوره واچي، ځکه په دغه وژل شوي سپی کې هم کالدانی ماشي دې کې تکثر کولی شي.
مننه.
او بل
او ډاکټر صاحب، ما البته وړاندې په خبرونه کې بیا هم په دې باب خبرې کوو، مخصوصا دا چې د کالدانی ناروغي له حساسیتونو سره څومره ارتباط لري. البته اوس یو اوریدونکی لرو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی، د دې لپاره چې په دوی باندې مصرف راځي. نو لومړی به دوی راواخلو، بیا به موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
بلی تکل صاحب، سلامونه یې قبول کړه.
السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمه ته ډاکټر صاحب ته او ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسته ډیری مودې قاری محمد ای پښتون جوزجان سوا سلام.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لست، سوالونه مو وایست له ډاکټر صاحبانو نه.
تشکر. یو خصاص ویل کوم چې راسته راډیو ما اوریدل کی نو مستقیما ډاکټر صاحب کزما یو یو پښتنه دی په پښتون ته په لین کې جواب راکړي. خبره پر سالدانیا پر لشمانیا باندې چې موږ خبرونه هم د پروګرام سره نه دی ورېدلې، د ډاکټر صاحب پښتنه دا ده چې دغه سالدانا چې د غماش څخه پیدا کیږي دا د کوم ډول غماش څخه، یعنی په څو ډول غماش څخه پیدا کیږي، او بیا کدا شي چې تداوی ونه شي انسان د کوم خطرات سره مواجه کوي، او دا سالدانا څومره دوام کولای شي؟
ډیره زیاته مننه قاری صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا ورزو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خدای دې راولي څنګه شپه خیر. موږ خواته خو زره بیګان نه نشي ولاکه موضوع را مل می بخښه کوه.
سلامونه، ستړي مشه. لومړی خو ځان معرفي کا اوریدونکو ته.
سلام، احمد عادل درزګانسه.
عادل صاحب په خیر راغلاست. خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د عادل صاحب او موږ سره دوه ډاکټر صاحبان دي. په دې باب خبرې کوو چې لشمانیا یا د کلدانه یا سلدانه چې ورته وایي که نه، د دې مخنیوی څنګه کیدای شي؟ او همداراز مونږ په چاپیریال باندې د چاپیریال په ککړتیا او ناولتیا او همداراز حساسیتونو او له د دې ناروغیو ارتباط له یو بل سره په دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډاکټر صاحبان ته زما سلامونه ورسېږي. نو موږ د دې چې دا خواهش کوو چې دا په څه رقم پیدا کېږي، څه پیدا کېږي، په څه رقم ورکېږي، څه رقم تداوي کوي. نو اوس د سردم بس جنګ رالی بلا خو نو بخښه کوه وروره، سړی چې نظر
وانهوریبس. مننه مننه عادل صاحب، تاسو سلامت وسئ. ستاسو هم فکر کوم هغه پوښتنه ده چې قاری صاحب پښتون نه هم د خپرونې ډیره برخه تیره وه، نو وروستۍ برخه یې واورېدله. په هر صورت له تاسو مننه کوو قدرمنو اوریدونکو. د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو نور اوریدونکي فکر کوم چې په کافي اندازه اوریدونکي مو راوخیستل. ډاکټر صاحب که تاسو لاند لاند دیو ته، ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لاند لاند دی اوریدونکو ته چې دغه برخه تری تیری وي، تاسو په تفصیل سره خبرې وکړي، ځواب ورکړي چې کوم ډول غوماشي یا ماشي د لشمنیا یا د کلدانی سبب کیږي. البته فکر کوم دا پوښتنه نه وي ده چې یوازې یو ډول غوماشی دی او که څو ډوله دي، مهرباني وکي.
مننه. دا هم د سلامونه قاری صاحب ته او نور ملګرو ته. لکه څنګه چې ما خو مخکې خبر کړل چې سالدانه یو غوماشې په واسطه باندې رامنځته کیږي چې هغې ته سین فلای وایي. دا یوه خجینه ماشی ده. کله چې یو شخص اوسي شي نو یو هغه د چیچلو نه بعد مخکې مونږ ویلي چې یو څه ته یې مراحل کېږي، یو څه وخت زمان په کار ده، بیا چې د کې اراز علایم ښکاره کوي. کله چې د کې اراز علایم ښکاره کړي نو دا بیا نو د شخص په هغه دفاعي سیستم پورې اړه لري. که چېرته د شخص امیونیټي یا دفاعي سیستم یې قوي وي خو دا سالدانه نه پرېږدي، ورو ورو سرایت کوي. او که د شخص دفاعي سیستم ضعیف وو نو دا بیا زر عکس العمل ښیي، زر اراز علایم ښیي او بیا په دې شخص کې د سالدانی علائم او اعراض معلومیږي. نو که چېرته تداوي ونه شي دا ډیر وخت دوام کوي، او که تداوي شي نو تداوي تقریبا تر 21 ورځو پورې دا یو خاصه تداوي لري. په تداوي به بیا مو په څنګه ډول باندې خبرې وکړو. نو د دې سوال خو به انشاءالله حل شوی. راځو دا بل وروسته ته چې دا سالدانه څنګه پیدا کیږي. او دا خو دې سوال به انشاءالله همدې کې حل شوی چې دا
فکر کوم حل شوی وي.
هو همدې پورې اړه لري. نو دې کې به انشاءالله نور داسې څه شمې پاتې.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې ډاکټر سیباریان مخکې زمونږ خبرې تقریبا نیمګړې پاتې شوې. اوس په دې برخه کې مونږ مخکې خبرې وکړې د چاپیریال د ککړتیا او دا چې د ملاریا یا د او د لشمنیا ماشی اکثرا په ککړو ځایونو کې پیدا کیږي، او د چاپیریال ککړتیا یا د محیط ککړتیا دا مستقیما ارتباط لري لمدا ستاسو له مسلې سره او له دندې او له تخصص سره. د چاپیریال د پاکوالي په باب لطفا که لنډ یو څه راته ووایاست.
مننه. د چاپیریال د پاکوالي لپاره خو باید چې عام خلک کوشش وکړي، هم هغه لاین منسټري چې ورته وایي، هغه مربوطه وزارتونه لکه وزارت صحت عامه، ښاروالي، محیط زیست، دغه درې مهم وزارتونه په دې دغه کې ډېر رول لري په دې حد بل صحیح کې. نو که چېرته مثلا ولاړې اوبه وي هغو باندې باید د هغو خو اول مخنیوی وشي چې اوبه هره طریقه چې له هغه ځای نه لرې شي، چټل ډنډونه بند شي، او که نه وي بیا په دېو باندې د هغه د لاسي پمپونو په واسطه باندې ضد د ملاریا او ضد د دغه دواګانې پاش شي. البته دواړه که ملاریا وي او که سالدانه وي، هغه دواګانې چې کوم د دوی په ضد باندې استفاده کېږي په دواړو باندې تاثیر کوي. یعنی که هغه ډي ډي ټي پودر دي که دا نور دي، دا ټول په دې باندې ښه تاثیرات کوي. دواړه میکروبونه له منځه وړي، بلکې نور مچان او داسې نور بعضې پراجیټونه هم له منځه وړي. خو اصلي هدف دا ده چې په دې کې باید وزارت صحت عامه ډېر کوشش وکړي ترسو د خلکو د آگاهی سطح جوړه کی
مثلا هغه کسان چې کوم ساحو کې سالدانی یا ملاریا ډیره زیاته وي، هغوی باید د پشخانې یا میټ چې ورته وایي د دوی نه استفاده وکړي، او یا مثلا کړکیو ته جالۍ ولګوي او اوږده کاری واغوندي. خصوصا دلته یو نقطه راځم چې دغه اوږده کالي لکه د مونږ چې ښځو ته اوږده حجابونه اچو، ګوره په اسلام کې هم دي او دلته مونږ یو ثابتو طبابت ثابتوي چې دلته د اکثر دغسې ناروغیو نه هم ساتي. هغه نجونې هغه ښځې چې هغوی مټې لوچي، هغوی پښې لوچي، د هغوی ورنونه لوچي، د هغوی ټوټونه لوچي، هغه اکثره په لشمانیاو باندې اختی او هغه بیا نو په هغوی باندې دایمي چاپونه پاتې شي. نو دغه یې بیا پریونشن یا د مخنیوي لارې دي. او حفظ الصحې دپاره خو باید عام خلک، د کلي مشران، وکیلان، د جماعت ملا، دا نور ټول باید په دې پوه شي چې د خلکو تر څو چې د خلکو عامه پوهاوی زیات نه شي په دې باره کې د دې مخنیوي بیا مشکله ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب احمدزی، یوازې څو دقیقې پاتې دي په دا وروستۍ برخه کې، که تاسو لطفا دې ته ځواب راکړئ چې د لشمانیا مسله یا د کلدانی مسله مستقیما د انسانانو له ښکلا سره هم تړلې مسله ده، مخصوصا د نجونو په برخه کې. هغه نجونې چې په کلدانی دوی ښکلا ور خرابوي، هغه ډیر زیات کړاو ویني او له دې نه ډیرې سختې خپوي. دوی ته یو څه وایست، څومره دوی باید امیدوار اوسیږي چې یعنی د دوی دغه ښکلا که نارینه دي او که نجونې دي، د دوی د ښکلا بیرته اعاده کیدای شي، بیرته ترلاسه کیدای شي او که نشي کیدای؟
او ډیر ښه سوال ده او ډیر خلک له دې شیانو نه رنځ وړي. خوشبختانه اوس طبابت دومره مخکې شوی ده چې اوس داسې وسایل راغلي دي، داسې میتودونه راغلي دي چې د سالدانی چاپونه په داسې طریقو سره مونږ جوړو چې حتی څوک یې معلومولی هم نشي چې دلته پخوا سالدانه وه که نه وه. یعنی داسې په ورځې زه په لسګونو مریضان د سالدانی تداوي کوم او په زرګونو مې تداوي کړي دي. شاید ټول افغانستان خلکو ته دا معلوم دي. اوس مونږ هغه لیزر سرجري راوړې ده، د لومړي ځل لپاره مونږ په افغانستان کې د پلاستیک سرجري او لیزر سرجري شروع کړه. لومړنی اختصاصي روغتون د دغه ښکلا دپاره په افغانستان کې ما جوړ کړو چې اوس خوشبختانه دومره په مخ کې لاړ ده چې د جهان د روغتونونو سره د ما تداوي مساوي روانه ده. نو دوی دپاره زه 100% اطمینان ورکوم. هغه انجونې
ډاکټر صاحب احمدزی، دا به نور روغتونونه به هم د ښکلا د عملیاتو نور روغتونونه به هم وي، هم په کابل کې او هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، همداسې ده؟
همداسې ده، روغتونونه به ډیر جوړ شي خو تجارتي به وي. ولې مهم متخصص ده، مهم هغه سپیشلی چې دا ډېر کسان دي چې هغوی روغتونونه جوړ کړي دي بزنس په خاطر باندې، هغه په یوازې دي چې خلکو ته ګټه ورسوي، بلکې هغه د خپلو پیسو په خاطر باندې نه دقیق تشخیص کولای شي، نه دقیق جراحي کولای شي. داسې ډېر اختلاطات یې ورکړي دي د خلکو نه. نو مونږ ټولو ته دا پیغام ورکو چې اول باید د خلکو د کپیسټي بلډینګ ډېر زیات یا عامه پوهاوی ډېر زیات وي. دوی باید یو مالج ډاکټر او یو د یو متخصص ډاکټر ترمنځ باید فرق وکړي، ځکه چې یو څوک ځان ته متخصص لیکي هغه مطلب دا ده چې هغه د وزارت ټول ریکوایرمنټ پوره کړی دي او هغه ته تخصص اخیستی ده او هغه ته هغه د تخصص ډیپلوم ورکړی دی. نو هغه په دې قادر ده چې سالدانه تداوي کوي شي، که پزه کږي هغه جوړوي شي، که سترګې خراب وي هغه جوړوي شي، که مخ سوځلی یا یو بل د ښکلا دپاره دغه ولري. او یو تجارتي دي، تجارتي خو هر څوک کولی شي یو روغتون جوړ کړي، یو عادي ډاکټر راولي ورکی کینی چې ته تداوي کوه، هغه نو توکل په خدای نو که تواره کم ورسیخ سو. نو هغه خبره د پښتنو خبره دوه میله چرادار ډز د پیوي کې بور برابر څه ښه ده او که نه مریض خراب کړي. نو په افغانستان کې تر اوسه دغه کوالټي کنټرول چې کومه ده ډېر ضعیف ده، د شپخانو د ارزیابي سیستم ضعیف ده. ما څو څو ځله په وزارت کې په دې نورو ځایو کې میټنګونو کې ویلي دي چې باید مونږ تاسو د متخصص او د مالج ډاکټر بل یوې نقطې ته راځم چې دا ډېره مهمه ده
متاسفانه متاسفانه د کرزی صاحب او د غنی صاحب په وخت کې
ډیره بخښنه غواړم ډاکټر صاحب احمد زای زمون خبرونه یوازې څو ثانی پاتې دي د خبرونه تر پایه نو په دې خاطر پروګرام ته نور دوام نشو ورکولای ل تاسو بخښنه غواړم خو الله اوریدونکو نه هم بخښنه غواړم د دې خبرونه پورسته یو شیبو کیو په دې خبرونه کې میلمانه و د جلدی ناروغي متخصص زلمی خان احمد زای او د حساسیتونو او ایمونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د خدای پامان
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
Namurada, 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 Namur
تاسه په بنده سره